السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په کوکول، فساد له حده زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. نن پنځشنبه د چنګاښ ولسمه او د جولای اتمه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سولې خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس په لوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اجانس سرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان سان کې پناه اخیسته ده چې په دې ورستیو کې زبان د 2000 افغان سرتیری هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغه سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته پالوتکو کې لیکدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم پر اتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کابله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 4000 تر رسیدي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابل د عربستان جدي ښار ته په خوا په اونۍ کې یو الوتنه کیده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې خبر ورکوي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوی دي چې پر دې بندونو به د 2.2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې هیله مندي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملی چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمينه برابره کړي.
د دې څلور بندونو د سروې چارې دا مهال روان دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانی جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یو نیم میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخاونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بلاروس تور پوری کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپایي ټولنې پر بلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکو الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیشن بلاګ لیکونکي رامن پراتاسیو چې خپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یکشنبې د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 33 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 45 ټیټه ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 34 ټیټه سلروش. هرات اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 22 ټیټه شپږوش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 35 ټیټه اتوش.
سهارنۍ خبری مجله اوري هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي. اوس هم ورزو د خبرونې د سر راپورته د افغان ستولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د دغې پرونی غونډې ډیر جزئیات لا نه دي خپاره سوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ور ننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شو.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسه کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل لوریو ترمن څخه قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوه دي او تر اوسه په کې ډیر لښ پرمختګ شوه دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شانکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسی ده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والی حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د ایران پرونی غونډه د باور جوړونې په هدف ترسره شوی او دی وایي چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمن رول لوبوي. لا هم د پرونی غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی او طالبانو هم یوازې پروندومره ویلي وو چې د غلطه له یو شمیر افغانانو سره ګوري. د طالبانو ویان محمد نعیم بیگا ماخستان رسنوي ته ویلي چې دوی په تهران کې د ایران، روسیې او طالبانو ترمنځ یو غونډه هم ترسره کړې او په دغه غونډه کې دوی په ټکو په سرحدي مسایلو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې شوې. په ایران کې د سولې لپاره دا غونډه یا په ټوله کې د سیاسي لارو چارو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې لتیرو څو نه راهیسې جګړې زیاتې شوې دي. لتیر یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره یې غنې سیمې د طالبان ګولسوالۍ غنې د طالبانو لاسته ورغلې دي او خار هم خوندې نه دی. د خار پسندو کې هم ختی روان وي او د شپې او ورځې لخوا د جګړو غګونه اوریدل کیږي. د دې جګړو اغیز د کندز پر خاریانو څه دی؟ تفصیلی په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندز دی او شمیر وسدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای که مرګ واړی کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مې مخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی اوسو، نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې د وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاون وو وجه او زلمی زوی ټپی شو.
شاید نو ورکې دې مشته پکې شاید ورکې بیا زخمی سوراته ورک کورانه درابل دلته جنگو منګا پرینو کو دې جنگو درا سم دلته رانه ورس منګا تور شپه سونم لار دې دلنه خو نو بچ جارو جو کې هله 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 اندل طرف نه غدا غدا سره بل تم دغه ځکه هغه دراولې ناس تستو دې مجبوری نه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نو جاتي رانه ورس منګا تور شپه دې دلته پر تاسو دې خدای له الله دې په منګا رحم
دې دغه رواني جګړې او بل متضرر 53 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما بونی خود سره جنگی جو لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وس رسیدنه واغه ته وس رسیدي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راضي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سو مقصد یو ځما په قربانون شتل دا څلور پندل کړپوی نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دیاړه آزادۍ روډي ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوې دي. د ټولو خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95 شپږ نوي فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8 فیصد یا 15 فیصد د نظامي وګړي هم
دی. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی خو خای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو وړاندې درته نور پزړه پوری راپورونه هم لرو، خو اوس برا شو دی چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری ته بغوک شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورسته او امنیتي پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حمله پیل کړې. د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې د پر افغان امنیتي ځواکونو یو لوی حمله بلل کېږي. ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وخت یې پر قلعه نو حمله پیل کړې په دې ښار کې د امنی قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي. خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي. خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده. بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی. خبرونه د غراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خبره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله. تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي. تایم د نادیه په نوم دی وی ښوونکي دا خبرې راخستي چې ویلي دي له افغانستان د سپتمبر 3 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ییز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي. نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پرېکړه وکړه چې نور کار ونه کړي. تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریکېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسیږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي. هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او لزایي چارواکو د ځاني او مالی ډاډ غوښتنه کوي. دوی د خپل خوندیتوب د اندېښنو ترڅنګ نیوکه کوي چې د پانګونې لپاره ورته لازمه زمينه نه ده برابره او باید د ځمکو او برېښنا په برخه کې ورسره دولت ژمنې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسولانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغیړی کوي. ایمل زیاتوی سره لدی چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دی، خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کیږي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولی کدا موږ هر ورځ یو ورکی کو تختول کی په اختصاب کی کو او زور کی کو نو تاسو خپل فکر وکړئ چې پنځه صرافان پیدا بم وطن پریدي او تختی به.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړ شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لګواخونو سره مخ خوندېخ منده.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاټ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې. نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خو کول، فساد له حده کې زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکاری مخې ډب کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي، کله چې بیا برېښنا ته وردی وي موږ برق نه لرو، هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره، کله چې برق ریاست ته وردی هغه ورته وي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی. او موږ د سوال لاندې یو، همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ لپاره ځمکه نه راکول کیږي. نو په دې کې همکاري غواړم.
د ننګرهار ولایتي چارواکي کڅه هم په زینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېخنی مني، خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وايي چې چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چارشنبې پر سرګند کړ چې اروپای ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک لوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2008 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوی دی. په اروپای ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظم لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپل اصول سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړ همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپای ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې په کې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوول اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره کولای شي د خپل سیمه ستونزې ازادي رادیو ته په غږیز پیغام کې هم راوستوي. زموږ د غږیز پیغام شمیره دی 0223 بل شمیره ده 0043 شپږ سوه شل. اوس به ولاړ شو یو شمیر هغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته په همدې شمیرو ثبت کړی دي.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه ته کوم پلان وکړی دی ال تاسو ټول طالبانو خلک ټول نه یان یان مال مفتیان دي او تاسو دا چې ایمان لا یان سره ټول کې هغه واڅوي یان یان په ځبه کله سره پیږي.
د خاک افغان او سوال انسان ګوینه د ایران کې د موږ د زیات شمیر بنديان دی حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه له خاکې یې څوک وزلې دي څوک د موږ په حالات کې دغه موږ ته زنګونه وایي بلال د خدای تعالی ازادي یادیو ته یو راپور ورکړي چې موږ یو پښتنه وکړو.
السلام علیکم ازا ډیره ډیوت خبره کوم ازا بل ولایت مسافر یو نیم زر نفر مسافر دی ایران کې دی کرمان ولایت کې هغه چې موږ ته ټلیفون وکړو چې موږ ډیر سخت حالات کې یو دی ټلیف ټانکرانه کې مچ یې تکلیف ډیر ده په تاس باید دی وکړي چې بینګ منل تاسو دا خبر لا هر ځای ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر و پټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو خبرونه لري. د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپو هم ازادي رادیو اوریدلی شي. که انټرنیټ کاروي انټرنیټ لاله زموږ رادیو ووري حالت هم په صاف او واضح ډول اوریدلی شي. اوس د خبرونه د پای شی بوت نګدې شوی یو په مکړی لاندو خبرونه ته د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالی منلی دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستو لپاره له ملګرو ملتونو سره په تماس کې شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړي. د قطر د بهرنی چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړي دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدي ښار ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر شاوخوا 4000 ښودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د څلور بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلو بکې 13 شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلو به ته ووت. پایلو به د یکشنبه په ورځ د انګلستان او ایټالیا ترمنځ کیږي.
د ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجاري د کار کوم کټونم جوړوم الماري نیم جوړوم خو خټه مې بدلو خو کې بس کی
څه شي شلو خو جوړه
بس چې د کورس استعمال لوخي ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونا میودانی او پیاله
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
او یو بس دا چلمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګی نور لوخی دا په 200 روپۍ ورکه کاسی دی دلته
دا په 1200 روپۍ چلمچی لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او دا شینه مم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه رقم زیاته
ګټه د لوخو خده هغه غټ کار دی اوس لازم نو او دا داسې کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 500 روپۍ باندې تر خرڅ کې 500 روپۍ بل خرڅ ورسته جوړ شي دا یې ورسته جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد دې زمونږ ډیره خوځاره کیږي
یعنې دې باندې باندې زمونږ شتار سړی وړل
او وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل به تړو نو دونه باندې دې نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټه ده سي
د ورځې مطلب چې د 2000 افغانۍ ورځ ګټه ما
ماشاءالله او څو کسان یې ست کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان یو
یوازې ته د ګټي وټي ک نور
زامن دي یو زرا سره بلشته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړي وو
گزارم پکې کیږي
خو گزارو پکې الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي کیږي ته د پیغام څه دي څو کی
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه مته مونږ راغلی د دلته نو خو گزارو کیږي
تا ویل چې نوم می او د خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو تاسو مطلب دا چې یا ویل یا ترور ویل یا راته تا ویل مثال مداګنه ورته نوم خدای
دې مين نظر ته
او
ډیر مننه جوړ دی اوس